هم دی اړه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې له مسؤول عبدالقدیم ویاړ سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راولو.
ویاړ صاحب، که پیل کې راته د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه ووایئ چې په افغانستان کې څومره ښځینه خبریالانې فعالیت کوي او په کومو ولایتونو کې ډېرې دي؟
که څه هم لا تر اوسه د دقیق د ښځینه خبریالانو د شمیر په اړه کوم کاره معلومات نشته، خو په ټوله کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو نه له دیرشو نه تر څلوېښت سلنې پورې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي جوړي. د ښځینه خبریالانو د فعالیت ساحه تر ډېره پورې په کابل کې، په هرات او مزار کې تر ډېره ښه ده ورته، یعنی په دې ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نسبتا ډېرې دي.
ویر صاحب، که دا هم راته ووایئ چې په کومو ولایاتو کې هېڅ ښځینه خبریالانې نشته دی، یعنې هلته د دوی فعالیتونه هېڅ نشته دي؟
بعض ولایتونه شته دي چې هلته موږ د ښځینه خبریالانو د حضور په اړه متاسفانه مشکل لرو چې نسته دي. یعنې شته ځینې ولایتونه مثلا په قندهار کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په نورو لویو ښارونو ټولو کې شته دي ښځینه خبریالانې. ځینې ډېر لږ ولایتونه مثلا سرپل او فاریاب او دجو کې هلته د نارینه و فعالیت هم کم دی، چون رسنۍ کمی دي، ساحه د پوښښ کمه ده، نو هلته دغه ستونزه شته ده.
ویاړ صاحب، په دغو ولایتونو کې چې دغه ښځینه خبریالانو حضور کمرنګی دی، ستاسو په نظر دا څومره تشه احساسېږي او څومره ضرور ده چې باید په دغو ولایتونو کې هم ښځینه خبریالانو اوسي فعالیت وکړي د نارینه تر څنګ؟
ګوري، دا د ښځینه خبریالانو د حضور یا موجودیت تاثیر په ټولنه باندې زیاته ده. په دې معنا چې کله د یوې ښځې، د یوې نجلۍ غږ له راډیو نه پورته کېږي یا په تلویزیون باندې ښکاره کېږي، دا نورو ته ډېره زیاته روحیه ورکوي او نورو کورنۍ، دغه سنتي کورنۍ چې نو غاړي لوړه یا ښځینه له کورونو نه بهر شي، هغو ته یو ډول انګیزه ورکوي چې ښځې هم کولی شي کار وکړي، ښځې باید فعاله واوسي. یعنی هغه برداشت دوی د ښځو له کاره لري، هغه یو څه منتفی کېږي. تاثیر زخته زیات دی ښځینه او خبریالانو د فعالیت او د شتونې.
او ویر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو څه نه یادونه وکړه، تاسو د یو چا په صفت چې همدغه برخه کې کار کوئ، څه نه څه سرویګانې به مو کړئ چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې هغه عمده ستونزې څه دي او دا څومره تاسو ته د اندېښنې وړ ده؟
ستونزې جدي ستونزې فرهنګي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، د کاري ساحې نه موجودیت ستونزې دي. دا ټول هغه ستونزې دي، هغه لویې غټې ستونزې دي چې متاسفانه ښځینه خبریالانې د کار کولو نه محرومه کړي. بل ستونزه د دغه چاپیریال ده، د ټولنې ده چې ټولنه ډېر په بد سترګې ګوري، چې یو جلۍ ځي مثلا روانې یوې ادارې ته ځي یا رسنۍ ته ځي د کار کولو لپاره، متاسفانه زخته زیاته ده. دا هم
په تېرو کلونو کې چې موږ تر کومه لیدلې دي، ډېری ښځینه ژورنالیستان یا خبریالانې په اماتور ډول ژورنالیزم مسلک ته راغلي، یعنې دوی په مسلکي ډول زده کړې نه دي کړې. تاسو په دغه برخه کې، ستاسو اداره د ښځینه ژورنالیستانو لپاره داسې څه پروګرامونه لري چې دوی په مسلکي شکل وروزل شي او راشي خبرنګاري وکړي؟
او موږ تیر کال هم یو پروګرام درلوده د خبریالان، د ښځینه خبریالانو لپاره چې روزنیز دورې هم درلودې، ورته تقریبا څلور میاشتنی یو دوره وه، په هغې کې موږ ښځینه خبریالان یو روزلې، بیا وروسته له روزنې نه مو هغوی رسنیو ته معرفي کړي او رسنیو کې هغوی ډېر ښه کارونه پیدا کړل. یعنی داسې دورې هم موږ لرو. تر هغې خو موږ د خوندیتوب په برخه کې او داسې د رواني درملنې په برخه کې خبریالانو ته چې کوم ورکشاپونه لرو، هغه په ځانګړي توګه ځانګړي ورکشاپونه د ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره هم موږ جوړوو. یعنی ځینې ورکشاپونه داسې ځانګړي دي ښځینه خبریالانو لپاره موږ جوړوو.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې مسعودین یاسی جوړ کړی و او ما عباد الله حنانزی درته وړاندې کړه، همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه چا.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، له سیاست سره څنګه یې؟ د دې ځای سیاست هم داسې دی لکه د لیلامیو کاروبار چې زړه او شلېدلې د نویو او جوړو په ځای در باندې پلوري. په دې ډول چې شلیدلې ځایونه یې ګنډي او کوتونه یې اوتو کوي، خو چې دوه ورځې دې واغوستل بیا یې هم درزونه شلیدلې وي او هم یې اوتو خراب شوی وي او هماغه اصلي لمی څیره یې راوتلې وي. د خپرونې په پیل کې د تېرې امنیتي پیښې د څیړلو جریان دراوروو چې زموږ خبریالې پکې منډې را منډې کړې دي. مسؤلین غږولی دي خو پرته له دې چې څه کوچ ترې راوباسي بیرته دفتر ته راغلې ده. دغه دی وای ورئ.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې په تیره پیښه کې ډیر کسان مړه او ژوبل شول، دا چې وسلوال څنګه وتوانېدل ودانۍ ته ننوځي او خلک وولي، په دې اړه د امنیتي مشکلاتو د مسؤول دفتر ته راغلي یو او همدغه پوښتنه ورڅخه کوو. جنرال صاحب، وسلوال له کومې لارې ننوتل؟
تر هر څه لومړی تا او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا د پیښې قربانیانو ته اجر او بازماندگانو ته جمیل صبر غواړم. دا ډول پیښې په رښتیا هم ډېرې زړه بوږنوونکي او سړی حیران پاتې شي چې ولې رامنځته کیږي او څنګه رامنځته کیږي. د ما په نظر اصلي خبره دا ده چې حکومت د الکترونیکي تذکرو د ویش کار ځنډولی او همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون کارونه هم سم نه دي روان. له همدې امله دغه ډول امنیتي مشکلات رامنځته کیږي. نو
وبخه، ما دا وپوښتل چې وسلوال له کومې لارې او څنګه ودانۍ ته ننوتل، که په دې اکله اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
په دې اکله زموږ تحقیقاتي ټیمونه کار کوي او په ټولو امکاناتو سره هڅه کوي چې دغه راز پیدا کړي. موږ د پیښې له پیښېدو سره سم تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړه چې موضوع هر اړخیزه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. تحقیقاتي ټیم هم پرته له ځنډه خپل کار پیل کړ او په جدیت سره یې څېړنې روانې دي. کله چې کومې نتیجې ته ورسېدل هیوادوال به خبر کړو.
نو له دې پیښې خو دغه دی لس دولس ورځې تېرې شوې او تر اوسه له معلومه نه شوه چې وسلوال له کومې لارې او څنګه ودانۍ ته داخل شول.
موږ کوشش کوو چې موضوع ښه وڅېړو، ښه مستند اسناد ترلاسه کړو او هیڅ ډول شک او ابهام پکې پرې نه ږدو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
نه پوهېږم، خو کار په خورا جدیت او چټکۍ سره روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي مسؤول له خبرو خو مو څه کوچ ونه شو ویستلی. اوس راغلی یو چې د لویې شورا د امنیتي چارو له نامسؤول څخه وپوښتو که دای ځواب راکړي. د لویې شورا د امنیتي چارو نامسؤول صاحب، که مهرباني وکړی او دا راته ووایئ چې وسلوال په څه ډول او له کومې لارې ودانۍ ته ننوتل.
اول تا او بیا ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د تیرې اونۍ د زړه بوږنوونکې پیښې قربانیانو ته اجر او بازماندګانو ته یې د زړه صبر غواړم. اصلي خبره بل ځای ده. حکومت نه نوې تذکرې توضیح کړې او نه هم د انتخاباتو د کمیسیون د اصلاح کارونه سرته ورسول. له همدې امله هیواد د بحران خواته روان دی. بیکاري، فقر، بې اتفاقي او نور ډېر عوامل سره ملګري شوي دي او دغه پیښې رامنځته کوي.
وبخئ، ما دا پوښتنه وکړه چې وسلوال ودانۍ ته له کومې لارې ننوتل.
دا به خدای ته معلومه وي چې له کومې لارې ننوتل، خو هغه دې ننوتل. سړی چې له سره تیر شي هر ځای ته ننوتلی شي.
ولې هلته امنیتي پوسی او امنیتي کسان نو؟
خو هغوی هم ځان لري او له ځانه یې وینه ځي. کیدای شي چې هغوی به ځانونه ګوښه کړي وي او یا به هم خپل واړه اولادونه سترګو ته درېدلي وي، نو د ځان ساتلو هڅه به یې کړې وي.
نو بیا هلته اوسي د څه لپاره؟ هغه ټوپکې د څه لپاره په غاړه کې اچولي دي او هغه ضد زرې واسکټونه او خولۍ یې د څه لپاره اغوستي دي؟
هغه د دې لپاره چې خلک ډاډه یي چې د دې ځای امنیت نیول شوی دی.
په داسې حال کې چې امنیت نه دی نیول شوی.
سړی څه نشي ویلی، وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي.
نو دا خو زما د پوښتنې ځواب نه شو.
هسې وخت مه ضایع کوه چې زر پوښتنې به رانه وکړي له موږ نه څه نشي بودولی. همدغه ډول ځوابونه درکوو.
یعنی ځان تېروئ؟
څه نه سم ویلی. د تذکرو د ویش ځنډ دغه مشکلات پیدا کړي دي او حکومت باید جدي شي.
بیا هم هماغه بې سره او بې پښو ځواب. مننه چې له خبرو مو هیڅ هم بوت نه شول.
له کاره مو څه بوت شوي دي چې له خبرو به بوت شي. بله اورم. چیرته؟ په دوبۍ کې به ګرمي وه لکه. زه سمه ده درځم، خو که کنسرت خراب و بیا دې نو ګیله له ځانه.
Thank you.
مو د فال او فالبین دنیا ته بیایو چې ډیر حواس باس او تامه کسان پکې ګرځي را ګرځي او د خپل مطلب لاسته راوړلو هڅه کوي.
ته څه وایې چې دا ځل به بریالی شم که نه؟
اوس ولې به نه کامیابېږي؟ پیسې لرې، نوم لرې، او هغه دی لیسانس او ماستري اسناد یې هم پیدا کړل، نور خو نو څه پاتې نه دي، که څنګه؟
دا خبره دې سمه ده، خو حکومت خپل کسان لري او غواړي هغوی کامیابه کړي.
خو خلک تا ته رایه درکوي، هغه بل ځل چا رایه هم در نه کړه، هغه دا کامیاب شوې که نه؟
کامیاب شوم، خو هغه ځل یې صندوقونه راته ډک کړه.
دا ځل به یې هم درته ډک کړو. هغه ځل دې یوازې د قومندانۍ په پیسو صندوقونه ډک کړل، دا ځل خو د وکالت پیسې هم ورسره دي. هېڅ غم یې مه کوه.
هر څه چې ووایې بیا مې هم زړه نه مني. ته لاړ شه او یو ښه لایقه فالبین راوله چې فال وګورم.
سمه ده، را به یې ولم، خو که پیسې بیا ډېرې غوښتلې
غواړې که؟
ښه صاحب، دغه دی لاړم.
زه په مخه دی. ښه
ښه، نو ته اوس دا ووایه چې څومره پیسې غواړې.
سړی څه کار کوي؟
وکیل دی.
او دا خو ډیر خطرناک سړی دی.
څنګه خطرناک دی؟
نه ګورې چې بس ته حکومت یې د موټرو ښیښې نشي سپینولی.
د موټرو ښیښې پرېږده، خپله ډیر نرم او خوږ سړی دی. مقصد تا خو یې پیسې پکار دي، نور یې څه کوې؟
او داسې خو ده.
ګوره، ما مخکې ورته ویلي دي چې ډیر قیمتي فالبین درته راولم، او هغه هم منلې ده. ویلي چې څومره یې غوښتلې هغومره ورکه. اوس به نو داسې وکړو چې د تا چوره به ډېره وټاکو، خو په نیمایي، یعنی نیمایي یې د تا او نیمایي یې د ما.
زه صحیح ده، خو دا راته ووایه چې وکیل دې څه خصوصیات لري چې بیا هلته دروغزن نه شم.
لومړۍ خبره دا ده چې مطلق بې سواده دی، خو اسناد د ماسترۍ لري، او هغه هم د دې لپاره جوړ کړي دي چې بلې دورې ته کاندیدېږي.
دا یو.
بله خبره ای دا ده چې درې زامنې بهر ته د زده کړو لپاره لیږلي دي، خو درې واړه یې ناکام شوي دي او که یې بیرته یې راولیږي.
ښه،
هو، له لومړۍ ښځې نه علاوه یې درې ښځې نورې هم کړي دي او ټولې پټې دي، او یوه له بلې نه ده خبره، او دا یې هم په نوبت دی. او چې د یوې په نوبت وي، هغه نورو ته وایي چې زه جلسه لرم، د خلکو مرکې کوم، له لوړو مقاماتو سره ګورم، سفارت ته ځم، او دا ډول نورې بهانې کوي.
ښه،
او نه په کمپیوټر پوهېږي او نه هم د موبایل په ټولو شیانو. مسیج یې هم زه ورته لولم او لیکوم یې هم زه. په فیسبوک یې پاڼه جوړه کړې ده، خو ټول کارونه یې زه کوم. د دې یوازې یو عکس پکې پروت دی.
شتمني څومره ده؟
له وکالته مخکې دوه ډاټسنې درلودلې، او یو یې په کلي کې کور او میلمستون و، خو اوس اته زده زرې موټرونه لري، دوه شهرکونه لري، په دوبای کې شرکت لري، په استانبول کې کورونه او دوکانونه اخیستی دي، او دلته په کابل کې هم 15 غټ کورونه او دوکانونه اخیستی دي.
په همدې بے سواد ځان
وو، خو د خپل په حساب کې ډیر تکړه ده، د خپل ټول شتمنۍ ګټه او تاوان په خپل حساب وي.
خو نرم ده که سخت؟
د ګټې په ورځ داسې نرم وي لکه کوچ، داسې خوږ وي لکه قند، خو د تاوان په ورځ داسې وي لکه سور مرچکی.
زه نو در سره لاړ بشم.
لاړ شه، خو ډیر تاکید به په دې کوي او ورته وایې به چې دا ځل هم کامیابېږي، او دا امکان هم شته چې د بلې دورې یا د رئیس معاون او یا هم منشي شي. خو کوي به نه.
زه پوهېږم، په ټوله فالبینۍ کې مې تر اوسه داسې خبره چا ته نه ده کړې چې خفه او ناامیده شوی وي.
پراوانا ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.